السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د مخکخو خزو اونیس پرګرام ته ځانګړې شوې. دا پرګرام په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. قربانای زموږ همکارا ملالی بشیر دهیره ده چې دا پرګرام تر پایا واوري. خو د پرګرام په پایل کې پام وکړئ څو لاندو خبرونو ته. په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې وڅل وختنه وژل شوی او 22 نور ټپیان دي. پر افغان خاوره د پاکستانی يرغل له عمله د وخت مرجوب له داشمیري نن د طالبانو سیمهیزو چارواکو ازادۍ رادیو ته تایید کړی. بلوا بیا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان وایي ډیوران سره پر کرخې وسلوال ځای پر ځای کړي او یوازې د برید امر ته متامدي. له پنچیر ولایت نه راپور نه وایي چې طالبانو په دغه ولایت کې 12 کسان له مقامات جبهې سره د اړیکو په شک نیولې دي. د پنچیر د ولی ویاند ابوبکر صدیق دا خبره ازادۍ رادیو ته وکړه او ویلي دي چې دا کسان په خنج ولسوالۍ کې نیول شوي. تر اوسه د مقامات جبهې چې له طالبانو سره یې د وسلوال مقامات خبره کړې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیه د دفاع وزیر خلوصي اکار وایي چې د دغه هیواد ځواکونو د عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر خلاف تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات پیل کړي دي. اکار په یو ویډیوي پیغام کې چې نن سهار د ترکیه د دفاع وزارت تر ویب سایت خپور شو ویلي د ترکیه پوځي الوتکو او توپچي ځواک د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی پر اهدافو حمله کړي دي. تاکل شوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نوی دیلی ته د خپل سفر پر مهال له خپل هندي ساری نریندرا مودی سره د تجارتي او امنیتي مسایلو په باب خبري وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه به طرفانه دریض غوره کړی دی. جانسن هند ته د خپل سفر په درشل کې پرونو ویل په داسې حال کې چې د دوی سولې او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواښ سره مخامخ ده. دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي او دوستانه یو د بل ترڅنګ سره ودرېږي. او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره کار د ټولو ګډ دنده او مسؤلیت دی. پاپ فرانسیس دا خبره پرون د ایټالیا د سن پیټرز په میدان کې د سپیشلی اختر په مناسبت په خپل وینا کې وکړه.
مخکخي خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې ځخپریږي. زملالی بشریم تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لدا سر شذ سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړې وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. د وری یا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو، لښ پژم ټولګي پور تنجونو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې برته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو لست سخت غبرګون سره مخامخ شو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول انجونی پرېږدي چې برته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویل چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه د بشپړ سوی. په ورته وخت کې په بیلابیلو برخو کې غاڼو شو خپل داندې لاس ورکړي او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغه شوزو چې نورو ته د کار زمينه برابر کړې و هم تر ډیره هدا اوس فعالیت نسی کولای. نن د مخکښ شزي خبرونی ملمنی د سری میاشت په خوانی رئیس نیلاب مبارز او د پوهنتون په خوانی استاد او د بشري حقوقو فعال نرګس مومندی او ردونکو کتاز غواړي چې زموږ ملمنو څخه پښتنه وکړي. ازادي رادیو ته مستقیم ټلیفون وکړي او له ازادي رادیو سره خپل نظرونه شریک کړي. د ټلیفون شميره دادي 00420222 او د واتس اپ شميره ده 00420222 او ریدونکو موږ سکایپ هم لرو. تاسو کولای شئ چې پر سکایپ باندې خپل پلی کلی او ژغیزه بڼه باندې پیغامونه پریږدئ. د سکایپ پته د azadi.radio. پر واتس اپ باندې هم موږ خپل ژغیز او پلی کلی بڼه باندې پیغامونه پریښودلای شئ او موږ به د دې خبرونه په جریان کې خپاره کړو. اوس هم ورځو خپل میلمنو ته د پوهنتون پخوانی استاد او د بشري حقوقو فعال نرګس مومند اوس مهال له موږ سره د ټلیفون لارې وصل شوی ده. نرګس جان ډیر مننه چې تاسو وخت
سلامونه. اول بشیر تاسو ته او درنه اوریدون که تا وقت تاسو چولو پخای هیله را تردیده مخواخت در مدل ایوی منه نده تاسو خواست.
ډیره مننه له تاسې هم نرګس جانې په لومړي سر کې کپه دی اړه باندې وژغېږو چې ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت رامنځته سو په افغانستان کې او دوی په ټول افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، شذې په بیلابیلو برخو کې متضرر سوي دي. دوی شکایت کوي چې د دوی ژوند په منفي توګه باندې اغیزمن سوی دی. تاسې له دا ډول سترګندونو سره موافق یاست؟
البته که د لومړي سره راپایل کوم چې مونږ هغه کسان وو چې په پخواني دولت کې هم البته په جمهوریت کې هم مونږ دې موافق نه وو چې هغه برخه چې باید هغه حقونه چې باید ښځو ته ورکړل شي په کلي توګه په هغه دوره کې ښځو نه وو ترلاسه کړي. خو بیا هم هدا اقل ښځو کولای شوی چې د پوهنتون استاد شي، ښځه کولای شي چې په ښوونځي کې درس ورکړي. مونږ په ډېره کمه کچه خو مونږ په دولت کې هم ښځې درلودلې، په ریاستونو کې هم درلودې، مینان هم درلودې، وزیران هم درلودې. ډېرې ښځو په آزاده توګه کولای شول خپل تحصیل ته، خپل علم ته ادامه ورکړي، ښوونځي ته ولاړ شي، پوهنتونونو ته ادامه ورکړي. یعنی په هغه کچه چې اړتیا وه خو بیا هم نه وو، مګر وې ښځې وې په هغې دوره کې، ښځې وې په هغه کمو کې هم ښځې وې، او مونږ واقعا دا منو چې هغه وخت کې وې. خو له بده مرغه په هغه کمه کچه هم چې مونږ پخوا درلودې، اوس مونږ داسې وخت سره مخامخ شو چې اوس اوسنۍ دولت کې د ښځو نام او نشان په کلي توګه پاک شوی دی. او یو ځل بیا طالبانو دا ثابته کړه چې دوی هماغه دولت دي، هماغه کسان دي چې شل کاله مخکې وو. شل کاله مخکې چې طالبانو دوی په دغه نظر وو چې ښځې به یا د کور یا د ګور او ښځې ټول په کور کې نه ولې. کله چې په ورسته کې د دې هغه خبرې جریان دلو د نه دوی په دغه نتیجه وو چې هغه دبره به بیا نه لنځي. نو د ما په شمول البته ټولې ښځې ډېرې سختې دوته منتظرې وې چې په درېم د حمل به حداقل د ښوونځي بیرته پرانیستل کېږي، او نجونې به بیرته خپل ښوونځي ته ځي، پوهنتونونو ته به ادامه ورکوي، یا خپل هغه کاري فرصتونه چې پخوا درلودل هغې ته به ادامه ورکوي. خو له بده مرغه چې دوی یو ځل بیا ثابته کړه چې نه، مونږ اصلا تغییر نه دی کړی، او مونږ هماغه پخواني کسان یو. مونږ اوس هم ښځو ته په هماغه سترګه ګورو، هماغه سترګه چې مونږ شل کاله پخوا ورته کتل، او په همدغه نظر چې ښځې باید په کور کې وي. نو له بده مرغه اوس په کلي توګه د ښځو نه ټول فرصتونه اخیستل شوي دي. ښځې یو ځل بیا د کور ښځې شوي دي، او دوی یوازې او یوازې هماغه د کور مسؤلیتونه چې پخوا یې ترسره کول هماغه ترسره کوي. حال دا چې موږ وار تر بله دا ویلي چې یوه ټولنه بې د ښځو نه هېڅ امکان نه لري چې هغه پرمختګ کور ته ورسیږي. ښځه د موږ په ټولنه کې تر نمایي هم ډېر ښځې وي. نو کله چې په د یوې ټولنې نیم قشر مونږ فالج کو، آیا امکان لري چې مونږ بیا هم خپله ټولنه حداقل هغه سیاله وګرځوو د نورو ګاونډیو هېوادونو سره؟ نو له بده مرغه چې اوس همدغه فرصت راغلی دی، او د ښځنه په کلي توګه د فرصتونه ترې اخیستل شوي دي.
نرګس جانې مننه. تاسې که په دې برخه کې موږ ته خبرې وکړي چې تاسې هم خپل دنده له لاسه ورکړه، دغه ټوله پروسه که تاسې موږ ته تشریح کړئ که غواړئ چې په دې اړه باندې خبرې وکړي، چې څه ډول تاسې ته وویل سول چې تاسې نور کار نسی کولای، یا دا آیا داسې و چې تاسې خپل کار په دغه پریشو دی چې خپل په خپل خوشه باندې مودا کار پریشو، یا کوم بل دلیل و چې یا بیره و یا کوم بل په یو بل خاطر باندې؟
بلکل فاضل خپل ځان کې را فایل کوم. زه په پخواني دولت کې زه د پوهنتون استاد وم، د کالونو راهیسې د پوهنتون استاذي مې مخته بوله، او هغه ماته تر ټولو مقدسه دنده وه، تر ټولو ښه ماته دنده اولویت ماته هماغه دنده درلودله. د دې تر څنګ زه په سیمه ییزو ارګانونو کې د نشراتو او د مطبوعاتو رئیس وم. نو دا هماغه وظیفه وه چې ما پخوا تر کلونه راهیسې ما ادامه درلودله، او دغس شکل به ادامه درلوده ما ترسره کوله. خو د نوي دولت د راتګ سره تاسو د هغې اعلامیې ولوستلې، وام لوېدلې چې دوی یعنی په مختلفو وختونو کې دوی خبرې کړي چې مونږ ښځو ته اړتیا نه لرو. زه البته تر ډېرې مودې پورې په کابل کې پاتې شوم، خو اوس له بده مرغه چې بالاخره افغانستانه مسافره شوم، تر ډېره حده پورې موږ دې ته منتظر وو چې نه ګواکې دوی به په موږ باندې غږ راکوي، او موږ ته به وایي چې نه، موږ تاسو ته اړتیا لرو. خو له اول ورځ نه دوی د اعلان په ډیر واضح توګه خبره کړه چې موږ په دفاتر کې نور خزو ته اړتیا نه لرو. یعنی دا چې زه د دفتر د تګ نه په کلي توګه منع شوم. خو بیا هم ما دیتا د زسترګې په لارم چې ما د چې زه د پانتون هم استاد او ما باندې به راکېږي چې راځه پانتون باندې. ځکه هغه خود ما په خوانې دنده و. مګر نه هغه څه همونه شو تر ډیره وخته پورې یعنی تر درې څلور میاشتې پورې د موږ په پانتون کې استادانو خزینه استادانو هیڅ اته حق نه درلود چې هغوی د پانتون دروازې ته ولاړ شي. یوازې نارینه استادان بتل یو دوه میاشتې خلاص یعنی هیڅ شی هم نه و په پانتون کې. پانتونونه ټول بند وو، هیڅ شی هم نه و. او کله چې ورو ورو شروع شول هغه هم اجازه داسې ورکړه چې یوازې یوازې نارینه استادان به راځي په میاشت کې دوه ځلې. دوی به فقط راځي حاضري به امضا کوي او خزینه استادانو ته موږ هیڅ اړتیا نه لرو. نو بیا هم موږ ورته منتظر یو چې واقعي نن سبا نن او سبا به موږ باندې غږ راکړي چې تاسو راځئ. خو د میاشت تېرې دي، دوه درې درېمه میاشت ولا په درېمه میاشت کې څلورمه میاشت وه چې دوی وویل چې نه خزینه استادانو د هم راځي په میاشت کې د یو ځلې راځي. هغه د هم خپل حجاب د مراد کوي، حال دا چې حجاب د موږ ټولنې پخوا هم د موږ کافره ټولنه نه وه، مسلمانه ټولنه وه. ټول خپل حجاب درلود، د موږ حجاب سره خپل دندې ته تلل. هغه هم په هر صورت او هغه هم کله چې استادان خزینه استادان راځي باید په هیڅ صورت باندې سړي هغه ته ونه لیدل شي. خو یعنی بې نهایت زیات بندیزونه یې ښځو ته ولګول او هیڅ محصله دې ونه لیدل شي. کله چې په پوهنتون کې نارینه استاد وي، نارینه محصل وي، په هغه وخت کې موږ باید نجونې ونه وینو. نو دا هغه د سر نه البته په سر کې دوی دومره جدي نه ونیولې، خو ورو تر بله لا هم جدي کړل او زمينه یې د ښځو لپاره لا ضیقه کړله او دوی ته دوی مجبور کړی تر څو ښځې نور افغانستان یا د موږ هیواد هغه هیواد نه دی چې هغه ته ښځې ژوند وکولی شي او الهی چې موږ دې ته مجبور کړی چې موږ هیواد پرېږدو. نو دا زه خپل په لاندو توګه خپل داستان به درته وویلې چې زه له دغو شرایطو سره مخامخه شم او بالاخر زه مجبوره شم چې هیواد پرېږدم. چې نه ما خپل پخوانی دنده ترسره کولی، نه زه ما په دفتر کې کار کولی شو او نه هم زه د پوهنتون د استاد په توګه ما خپل مسؤلینو ته درس ورکولی شوی. او در څنګه د ما هغه همکاران چې البته په ولایتي کچه د ما سره همکاران وي او د ما په مرکزي دفتر کې د ما سره همکاران دي، هغوی ته هم په هغه اوله ورځ دوی ویلي چې موږ هیڅ ښځه ته موږ اړتیا نه لرو. البته تر اوسه پورې هم تاسو د دې شاهدانې او تاسو دا وینئ چې د موږ ښځینه همکارانې ټول په کور کې ناستې دي او یوازې نارینه دي، یا نارینه هم چې ځي فقط خپل یوه امضا کوي، کار نشته، فقط دوی په اونۍ کې یو ځلې ورځي، یو لاسلیک کوي او بېرته ځي کور ته.
مننه نرگس جان، زه بیرته تاسو ته راځم. لمر سره د تلیفون پر کشپاته سي اوریدونکو، زموږ د مخکښ شې ځخ پرونی دوهمه میلمنه نیلا مبارز صاحب هم لمر سره د تلیفون لاري وصل سوی ده. مبارز صاحب مننه چې تاسو وخت وایستي.
مننه ملل جان بشیر صاحب، ډیره ډیره مننه د تاسو د بلنه. ان شاء الله په خدمت کې مو ټول اوریدونکو ته زما سلامونه، خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کومه.
سلامت اوسئ مبارز صاحب. لکه تاسو چې معلومه ده په دې خبرونه کې نن د شوزو پر ستونزو باندې خبرې کوو، ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، په بیلابیلو برخو کې شوزو خپل دندې له لاسه ورکړي. همدارس د نجونو تر شپږم ټولګي پورته په شونځو باندې بندیز ولګیت چې تر اوسه پورې طالبان وایي چې دوی پر یو طرحه باندې کار کوي او په دې طرحه کې لږ څه پرمختګ شوی دی، خو د نجونو د شونځو د پرانستلو په اړه باندې تر اوسه لا اعلان د ټول خلک سترګې په لار دي. مبارز صاحب، زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه زموږ سره نرگس مومند صاحب هم دلته موجوده ده. دوی د خپل ژوند په اړه باندې خبرې وکړې، په دې اړه یو کیسه وکړه چې دوی څنګه مجبور سول چې خپل دنده پرېږدي او له افغانستان څخه د باندې ولاړ سي. آیا تاسو په ورته وضعیت کې قرار لرئ؟ تاسو د خپل شخصي هغه کومه کیسه که تاسو غواړئ چې وکړي لمر سره شریکه کوي چې څه ډول تاسو ارس واس چې خپل دند پرېږدي، یا که تاسو ته اول سوال چې نور تاسو دغه دند پر مخ نسی وړای.
مننه بشیر صاحب، زه اوس هم په کابل کې ما او یعنی خپل ژوند په عادي شکل باندې په مخ بوزم. مګر د کار په اړه باندې زما تاسو خبر یاست چې موقف می د خارج رتبه موقف وو، او ما ته هیڅ کوم یعنی بې نزاکتي یا خشونت دغه څه کارونه اصلا نشو، بلکې کله چې امارات راغله او لاس واک په لاس کې واخیستله، یو څوک د ټولو وزیرانو په ځای یعنی معرفي شول، او د ما په ځای هم اوس مولوی صاحب خالص معرفي ده چې عمومي رئیس د سرې میاشتې ټولنې څخه دی، او دا نورمال او طبیعي خبره وه چې زه د دنده لرې کړی شم. مشکل هیڅ هم نه درلوده. اما په دغه درې ټکو باندې چې تاسو وایئ چې یو د ثانوي مکاتبو د عمومي شکل باندې د کار د خوځو د کار په اکله باندې او سیاسي مشارکت په اکله باندې د خوځو نارینه د پاره یو رقم دی مشکلات ستدي. په د کار په اکله باندې په صحي سکتور کې هیڅ کوم سنسته نسته، ټول شفاخانه په هغه شکل باندې کار کوي، کلینیکونه پرانستي دي، خوځې او نارینه په هغه شکل چې ول اوس هم کار کوي. خوشبختانه چې په دې اکله په دې یعنی سکتور باندې مشکل په غیر دې چې موږ اقتصادي مشکلات ډیر لرو په افغانستان کې، او مثلا د درملو کمبود ست، د وسایلو کمبود ست، دا شیان ست دي. مګر ما په خپل لیدلې ده چې خزینه او نارینه یو ځای کار کوي، اما معلومدار چې خوام هم دغه سه و اوسم هم دغه سه ده چې د اسلامي چوکات لاندې دي خزه خپل حجاب مغز چې خوا کوله اوسم کوي، دغه سه یعنی په دغه سکتور کې مشکل همدا اوس نه وینم. اما که چېرته دغه د مکتبونو مشکلات حل نشي د ثانوي، نو په راتلونکي کې د ښځو لپاره په دغه سکتور کې هم ډیر مشکلات رامنځته شي، او زه د ټولو چارواکو یعنی نظر په دغه اکله باندې غواړم چې د دوی توجه وغواړم، او د دوی نه په ډیره درنښت غوښتنه وکړم چې دا ثانوي مکاتب ژر تر ژره خلاصې کړي، ځکه چې آینده د مونږ د دوی دغه دوته ډیره یعنی ضرورت شته. نه یوازې په سکتور صحي کې، په ټولو سکتورونو کې د ښځو ځای نشو کولای چې د نارینه له لارې نه یعنی پوره کړو. دا هېڅ کېدونکي نه دي. مثلا استادان دي، مثلا حتی په جیلونو کې، په هر چېرته دغسې ده. او مشکل متاسفانه چې موږ نه پوهېږو چې ولې دغسې کار شوی ده، تر اوسه پورې کومه واضح یعنی دلیل دلته وړاندې نه ده شوی. شفایي حکم د امیرالمؤمنین صاحب دی دغه څه دوی ویلي دي، او البته هم همیش وعده کړي دي چې دغه ستونزې به حل سي. مثلا دوی وایي چې کوریکولم کې مشکل سته. که چېرته کوریکولم کې مشکل سته، خو د نارینه او د پاره نه، د الکان د پاره هم باید دغه مشکل وي. نو دوه کوریکولمونه خو نشو کولای چې جوړه کړو، نارینه یو رقم درس وایي او نجونې بل رقم. د مشارکت سیاسي خبره خو بالکل بیله ده، چې دا خو د ټولو لپاره مشکل ده چې تر اوسه پورې دغه څنګه باندې هیڅ کوم پیشرفت نه ده شوی. نو هیله مې دا ده چې انشاءالله تعالی ژر تر ژره اول خوب دغه مکتبونه خلاص شي. پرون تاسو مو واورېدله چې د خوځو د چارو ریاستونو ټول بند سول، یعنی تنقیص شوی دی په همدې شکل باندې په هر وزارت کې د جندر عملیاتونه ول چې هغوم تنقیص شوی دی نو دا د پالیسی خبره ده، او دغه پالیسی باید چې ان خزینه په کې لکه څنګه چې په اسلام په شریعت کې واضح ده، اټس کلمه ما نه ده لوستې یا اوریدلې چې خزینه د پاره په شریعي ډول باندې د زده کړې کومه ستونزه وي یا کومه بندیز وي. که چېرته یو مونږ پوهه کې چې مونږ وپوهېږو او د شریعت نه مونږ خپله لرې ونوزو، وړاندیزونه مې دا و انشاءالله چې تاسو قناعت ته یعنی
مننه مبارز صاحب. تاسې شورت کو ته اشاره وکړه پر طالبانو باندې دغه انتقاد ستاسو چې دوی مسلکي کسان لدان دولي ریکړي دي یا خلک اړ استلې دي چې پخپل خپل دان دی پرېږدي او پر ځای باندې غیر مسلکي خلک راولستلې دي، هغه خلک چې د منتقدینو په وینا طالبان دي او د طالبانو له ډلې سره تعلق لري او همدارز مسلکي نه دي د دوی په وینا. آیا دا ستونزه ستاسو په نظر باندې نه ده چې مسلکي کسان لخپل دندو ګوشه کیږي او پر ځای باندې مولویان یا داس خلک چې یوازې په مدرسو کې څو کال زده کړې کړي وي او مسلکي نه وي، دا د افغانستان راتلونکي په خطر کې نه اچوي ستاسو په نظر، یا داسې چې د مسلکي کسانو نه ګمارل د افغانستان لپاره څومره ستونزمن دی؟
معلوم داره خبر از چه بغیر تخنیکی و مسلکی کسان خو ده افغانستان وضعیت به دیخی خراب بسی، یعنی به ده شکل بانده چه ده پرمختگ و ده فقر زدائی و ده طول و نمبر لرسو. اما چون را دقیق کار سویده، آیا پو سطح تخنیکی که دقیق کار سویده، آیا یواز پو سطح رهبری که دقیق کار سویده، ده معلومه نده. زه همیش کوښښ کوم چې خپل ناپلوي او ناپلتوب وساتم، او کوښښ کوم چې واقعا په شکل حقیقي باندې ځان پوه کړم چې آیا دغه کار سوی ده کنه.
بلې مبارز صاحب، تاسو د خالص صاحب په نوم باندې چا یادونه وکړه، آیا تاسو فکر کوي چې هغه هم همدومره مسلکي دی لکه تاسو چې واست د سری میاشتې لپاره؟
مولوی صاحب ډیر یعنی دانشمند شخص دی او تخنیکی د مونږه همکارمندان ټول په خوا دوی شته دي اوس، یعنی په سیاسي کچه باندې چې د لوړ پوری دی د وزیران دی عمومي رئیسان دا هغوی خو بیخي بله خبره ده، دا خو سیاسي خبره ده، اما په سطح مسلکی کې ډاکټران، انجینران، دغه خلک شته دي په دولت کې، او دوی نشي کولای چې دغه خلک ایسته کړي ځکه چې دا مسلکي دي کنه.
ستاسو هدف دغه دی چې دغه د طالبانو حق دی چې هر څوک راولي او ورته دندې سپاري؟
زه دا نه وایم، زه وایم چې مشروعیت سیاسي باید جوړ شي دننه په افغانستان کې. واقعیت وایم درته، هر څه چې واقعیت دی هغه درته وایم. ښه، اوس حکومت معلومدار چې د امارت اسلامي په لاس کې دی، ملي مشروعیت تر اوسه پورې معلومه نه ده څه رقم کېږي، آیا لویه جرګه کېږي، آیا انتخابات کېږي، آیا الوعقد شورا کېږي، دا ټول نامعلوم دي. حکومت هم دا اوس یو سرپرست یعنی دی دا ټول هغه چارواکي چې راغلي دي وزارتونو کې ټول په سرپرست شکل باندې مقرر شوی دي، نو دغه یو حالت گذار ده، دا باید حل سي. خلک په زنو توکو باندې چې اساسي دي معلومدار چې خبرې کوي او خپل نیوکه وړاندیزونه کوي، اما کله چې اصلي خبره سمه نسی بیا ټول دا نورې خبرې هم دغسې پاتې کیږي. که چېرته دغه حکومت خلک ووایه شورا ووایه دغه ملي مشروعیت چې ترلاسه کړل دوی معلومدار چې کولی سي چې خپله چارواکي مقرر کړي او په دندو وګماري او مشکل حل کړي. پرون شپه د ایسایی یو معلومات یو ویونکی و چې په تلویزیون کې خبرې کوله، هغه وای چې تر اوسه پر ټول هغه کسان چې مقرر شوی دی په دنانه په د دوی په اداره کې د کمیسیون اصلاحات اداري له خوا راغلي دي. خو کمیسیون خو پخوا هم همدغه سې کار کاوه، امتحان واخیستل د مسلکي خلکو دپاره، اما دغه سې وایم یعنی دا بیخي یوه خاصه وضعیت ده. چارواکي مسلکي باید چې په کار وګمارل سي او ورته زمينه مساعده سي. ښځو دپاره باید چې اوسي دا کار زمينه مساعده، زموږ نظر همدغه ده. او مکتب باید چې پرانستل شي، مشارکت سیاسي باید مشکل حل سي. چې څه رقم خلک یا ګروپونه کولای سي چې سیاسي مشارکت وکړي، دا ټول نامعلوم دي او تر اوسه پورې هیڅ کومه تصمیم نده نیوستی. فضل دو خدای امنیت لکس بهتره سوی ده و سید یعنی کابل که خموگا عرش پا دزو و آوریدل او خلق بشهیدان سوال خوشبختانه چی ده اسپیخی کما سوی ده و تقریبا بخی بنده ده چی ده باید چی همیشه یاده کچه اس ده وطن زوانان شهیدان کی گینه. البته کله کله ځینو ځایونو کې ځینو ولایتونو کې متاسفانه تر اوسه پورې هم غچ سته او هم جنگ سته چې انشاءالله تعالی به لرې شي، اما دغه سي اساسي ستونزې چې سته دي باید چې حل سي. او زما وړاندیز هم په دې درنښت سره دا ده چې انشاءالله تعالی امارات به دغه کار وکړي.
مننه مبارز صاحب. د امنیت په اړه باندې اوریدونکو زه غواړم چې اضافه وکړم چې د راپورونو له مخې اوس هم چاودنې کېږي په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان، او مخکې چې نړیوالو ځواکونو به کله ناکله بمباری کولې، په وروستي پېښه کې موږ ولیدل چې د پاکستان په بمباری کې شاوخوا د راپورونو له مخې 30 انسانان ووژل شول په افغانستان کې. همداراز د نور پیشو چې د جنایي پیشو یادونه کیږي چې هغه یا کمی سوی دی یا مخبر کمی دو دی. د چاودنو او د جګړې په اړه باندې باید وویل سي چې طالبانو چې کومې حمله کولې پر افغان ځواکونو باندې هغه درېدلې دي اوس، چې په نتیجه کې د تلفاتو شمیر شایي کم سوی وي. زه راځم خپلې دوهمې میلمنې نرګس مومند صاحب ته. نرګس جانې، تاسې د مبارز صاحب خبرې واورېدلې. دوی وویل چې طالبان باید یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي چې ټولو خلکو ته پکښې کې د ګډون اجازه وي، او په همدې طریقه باندې به طالبان مشروعیت ترلاسه کړي په افغانستان کې چې د خلکو استازیتوب وکړي. ستاسو په نظر باندې ښځو ته په دا ډول حکومت کې ځای ورکول څومره مهمه خبره ده؟
مننه آغلی بشیر. اول به زه د آغلی مبارز دغه وروستۍ خبرې چې زه دغه باندې اتکا وکړم، دا وروستۍ د تاسو پوښتنې ته بیرته راځمه. آغلی مبارز وویلې چې دلته اوس بالکل امنیت دی او اوس هیڅ نوه هغه ستونزې چې پخوا وې هغه څه نشته. زه په دې نظر یم چې دا امنیت چې دی دا دوه ډوله دی، یو فزیکي امنیت دی او بل روحي امنیت دی. موندا منو چې اوس په کابل کې هغه چاودنې نشته، ځکه پخوا هغه کسانو چې چاودنې کولې هغوی اوس په حکومت کې راغلي دي، هم هغه ده چې زمینه ګاونډیو ته مساعده شوې ده. صحیح ده، امنیت شته خو خلک په کلي توګه او تر ډېره حده په روحي فشار باندې، روحي فشار لاندې دي، روحي امنیت نه لري. دا غنن هم زخپل د اکثره نو همکاران سره زه خبرې کوم، د خزینه و همکاران سره، یوازې خزینه و سره نه، د نارینه و همکاران سره مې هم اوس د اکثره سره پاړي کړم. یعنی داسې کس نشته چې دوی په دغه وضعیت کې د روحي فشار سره نه مخامخ شوي. نو د مون مقصد د امنیت نه فقط فزیکی امنیت نه دی. اغلی مبارز ته بیا هم تکرار کوم چې اوس چاودنه نشته، زه هم زه اوس هم دا نه منم چې چاودنه نشته. چاودنه شته، تاسو پرونه بله ورځ هم په خوست په کنر کې هغه څه ولیدل، خو له بعده مغه توپیر دا دی چې پخوا دغه کسانو خپله چاودنه کولې، او اوس چې کله دوی حکومت ته راغلي دي، دوی چې کله اوس رهبریت ته راغلي دي، معلومدار چې چاودنې کسان همدوغوی وو.
دوی خپل اوس پر اس کې قرار لري همغه د چ زمينه گاونډي ته مساعده کړي نه زده اصلا نه منم چې امنیت شته امنیت نشته او روحي امنیت چې کله انسان ونه لري هغه ډیر خطرناک دی نسبت فزیکی امنیت ته او بل خبر چې دی زه نه پیګم چې یو دا چې هغه څه چې په کابل کې اوسېږي زه خپل اوسېدلې یم زه خپل تر ډیره هاده په لږ شپږ او میاشتې په کابل کې پاتې شوم ما ته د کابل وضعیت په ډیره ښه توګه او په ډیره واضح او په سري توګه ما ته معلوم دی چې هغه هلته ښه دی څومره حق لري او ښځې څومره کولی شي خپل غږ پورته کړي یوه ښځه خپل غږ هم پورته کوي او غواړي چې خپل غږ راجع کړي مګر هغه خپل یو هغه په سر ویل کېږي او بیا هغه خپل د کورنۍ په خاطر خپل غږ نشي جګولی نو موږ د دغه مسایلو سره کله کله مخامخ کېږو هماغه دی چې موږ د ځینو حقایقو نه سترګې پټونه ده ما هیله دا ده چې حداقل چې کله موږ غږ جګوو باید سامې راجع کړو او دلته د مبارز خورې را وویلې چې یعنی یو ځلې د خپل وایي چې هغه هلته د خدا چارو ریاستونه لا ماینځه تللی دی د جندر عملیاتونه لا ماینځه تللی دی او د خزو وزارت به لا ماینځه تللی دی او بیا بیت ویل کیږي چې نا مونږ بیت دایو دادې دادې نو د چ مثلا کې اوسنۍ حکومت وایي چې مونږ په طرحه باندې کار کوو یا مونږ خزه ته حق ورکوو نو دا څه ډول طرح ده دا څه ډول حقونه دي اول دا طرح د دوی ماته تشریح کی چې دا څه ډول طرح ده چې تاسو د دې ورځ نه چې تاسو د حکومت کې تاسو برلاس شوي د مېغ اول ورځ نه ته دا غنه نه پوري چې نه هم لاسم میاشت ده تاسو ورځ تر بل د خزه لپاره بندیزونه ډیروي تاسو د خزو وزارت لمینځه یوړ تاسو د خزو مونیتونه لمینځه وړل تاسو د خزو ریاستونه لمینځه وړل تاسو د جندر امریتونه په وزارتو کې لمینځه وړل نو کله چې تاسو دغه ټول کارونه یو قدم په بل څه کوي نو مونږ څه ډول امیدوار وو چې تاسو به خزو ته پراتونکي کې څه کوي تاسو د خزو حقونه څنګه کوم ډول ورته تشریح کوي د خزو حق د تاسو دولت کې یعنی چی شي د دا هغه پښتنې دي چې واقعا د مونږ نه یوازې د مونږ په ذهن کې بلکې نړیواله ورته ایران پاتې ده چې تاسو د ښځو حقونه تاسو خپل وای تاسو خپل د اسلام پر بنا تاسو تشریح کوي چې د ښځو حق په اسلام کې څه ورکړ شوی دی اسلام کې یوازې حق چې تر ټولو جګ مونږ تر کړ شوی دی هغه د تعلیم او د تحصیل دی تاسو د مونږ نه د تعلیم او د تحصیل حق اخستای دی نو بیرته راځم د تاسو پوښتنه ته چې آیا امکان لري چې دغه دولت چې اوس طالبانو جوړ کړی دی په دې کې چې د ښځو شتون ونه وستي یا ښځو ځای ونه لري آیا دا به یو پراخ بنسټه حکومت ووسي کې ونه وستي مخکې مې هم دا خبر وکړه بیا هم همدغه خبرې ته راځم ښځې او نارینه دا دواړه دا سیدی په یو ټولنه کې لکه د یو موټر یو او بل دا دغه ټایرونه غونډوري کله چې یو موټر د یو طرف د پلی ونه لري او آیا یو موټر کولی شي یو طرف مختولار شي نشي کولای معلومدار چې مونږ د موټر دواړو پلیو ته د دواړو ټایرونو ته اړتیا لري تر څو یو موټر مخ په حرکت کو تر څو مونږ وکولای شي چې موټر حرکت وکړي نو دا به تر ازو خپل د ټولنې سره مونږ د تناسب ورکو چې یو ټولنه نه په هیڅ صورت مخ ته نشي تللی هیڅ امکان نه لري چې یو ټولنه مخ ته ولاړ شي کله چې په غیر ټولنه کې یوازې او یوازې نارینه اوسی او خځه یوازې د کور اوسی او دوی لګیا اوسی چې مونږ خځه باندې مونږ د خځو د طرح لپاره کار کوو مونږ د خځو تعلیم په برخه کې کار کوو سید دا یو خبره ورسره باندې چې دوی وایي چې مونږ د خځو مونږ په طرح باندې کار کوو چې د غنجونې په کوم ډول باندې دوی خوندي تلاشي سم د دې ته مونږ لاست میاشت انتظار کړای دی سم د لګ نور به هم مونږ ته انتظار وکړو دا خبر صحیح ده دا که پوښتنه ته د دوی ماته جواب راکړي چې دا خزینه او د کار په برخه کې دوی څه وایي د خزینه او د سیاست په برخه کې دوی څه نظر لري آیا دوی خزینه او تبته د کار زمينه مساعده ولي شي آیا هغه خزه هغه څه چې په قانوني دولت کې کار کوي وګوي څه وکي زه د دې شاهده یم ما بس کسان د لودر د منکو ولایتو کې مونږ په تلور د شولایتو کې په تلور د شولایتو کې مونږ په یو د شولایتو کې خزه ماوینې نه درلودي
هر واری لپاره یو ماوینه څه ګمارل شوی چې دغه د لاس باندې بیت سلها او نور کدو کار کوي دا هغه کندې خځوي دا هغه خځوي چې دوی هیڅ نو اته تحصیل او تعلیم نه درلودو دوی ته فقط د کار زمينه مساعده کړې و اوس ټول هغه خځې په کور ناشته دي وڅ ټول هغه څه دی واځي په کور ناشته دوی هیڅ سړی نه دلودي چې دوی ته پیسې وګټي دوی د اولاد دې د ماشوم دې د کورنۍ خېټه ورډاتي کی اوس هغه څه چې په کور ناشته آیا څوک شته چې دا هغه د مونږ واوري آیا څوک شته چې دا واوري چې هغه ما سره وسه ما څه دی اړیکې نیسي قسم په خدای دې ما کله چې دوی ما ته دا یادونه کوي چې اها دماغه غوړی
bale wo stas jaxta merbani
o wo sam de masra maga hamkarana de masra farikaki de matawai chi raisa sa po allah qasam che de shpe dodai na laram dui ha kasan di chi lisan se we dui shpara skala dola skala tsala skala tahsil kadai dui wo majburi de gadai wo chi zaka dui narina na leri dui be ya kondi we یا به پلارونه نه وو یا به ورونه نه وو مونږ دغه کارونه په ولایت کې تر سره کول هم دغه څه چې مونږ فقط دغه څه راټولول خو اوس د ټولې سدي په کور ناشته دي نو آیا تاسو کله چې دا طالب نیم ولوس فالج کوي آیا امکان لري چې دا به یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي هیڅ امکان نه لري زه بیا هم غږ کوم په ټول باندې هله دا چې هغه شل کلان خپل پخوانی تاریخ ماته کاروي خدای ته وګوري خپل د همسایګانو سره سیال وګرځي راځي شاوخوا غونډي هیوادونه وګوري وګوري چې آیا په دې نړۍ کې په دې دومره مملکتونو کې په دې دومره هیوادونو کې چې په نړۍ کې شته آیا د افغانستان سیال اوس چې افغانستان دی واقعیا د افغانستان سیال څوک نشي کولای افغانستان د مون هیواد له بعد مغه په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې دوی د خځې په نوم د خځې په نوم دوی حکومت کې دوی ورته اړتیا لري د خځو په نوم باندې دوی شرمېږي اوس هم خځې نشي کولای چې ښوونځی ته
ولاړ
شي دا واقعا ډېر د تاسف ځای دی او په هیڅ صورت نشي کولای چې په داسې شکل به د یو پراخ منځته حکومت رامنځته کړي
مننه مبارز صاحب تاسو ته خبربل پښتنه وکم تاسو د نرګس جانې خبري واوریدلې څنګه شذې کولای سي چې تر طالبانو پورې خپل غشتنی ورسوي شذو هڅه وکړي چې لاریونونه وکړي شذو مشتدا هم ویلې چې دوی هڅه کړي چې د طالبانو سره مخه ما خبري وکړي خو طالبان ورته وخت نور کوي او دوی شکایت کوي چې د دوی پر غشتنو باندې غوښنه نیول کیږي تاسو په نظر څنګه کېدای سي چې شذې خپل ژغ تر طالبانو پورې ورسوي
مننه بشیر صاحب اول دوات کې د مومن صاحب د خبرو په اړه باندې یو تبصره وکم هغه دا چې فکر کوم چې ما خپل منظور په ښه شکل باندې ونه رسوي یا غلط فهمي شوړه ځکه چې ما درې ټکي ویلې دي چې دوی په تفصیل سره ور باندې کار وکړي چې دا کار باید وسی زه ما خپل خبره و چې مکتب ده ته نه تنه مکتب تر اخره پورې د تحصیل ما څو ځلې ویل دي دغه کابل نه ویل دي دویم د کار مسله د ټولو ته خزینه ته نارینه ته ټولو ته برابر سي مسلکی ته برابر سي او مشارکت سیاسي مشارکت سیاسي معنا دا نه ده چې یو ګوند راسي او خپل خلک د امارات سره یعنی یو ائتلافي جوړ کړي دا نه خوځو د لپاره مشارکت سیاسي وایم دا ټول خبري ما کړې دي درې ټکو باندې دا تفصيلات ورکړل غوند دا چې دوی ته معلومه سو چې زه سرچپا وایم دا غسه نه ده ما په حوال سر ویل دي چې دا درې ټکي مهمه دي چې باید حل شي دویم د امنیت پاکله باندې امنیت فزیکی منظور می امنیت فزیکی او بالکل امنیت بشري بلا د چې ما خپل په دوه د افغانستان د بشري رپورت پاکله باندې امنیت پاکله باندې د عضو مو د ډیر ښه شکل باندې هم پیګم هم ریسرچ میکړی دي دا نسته د خپل کابل کې ما د روحي شکل واجی له کابل مو ټوله مشکلات لرو ک دوی فکر کوي چې زه کوم یعنی چا د ماپ کور کې کار کوي متاسفانه چې زم اماغه خزه ما چې د ماپ کور کې څوک کار نه کوي او زه مو کار نه کوم. نو د خلکو نه جلا نه ما پاتې سو. ستاسو پوښتنه چې دا مونږ څرا قب کولای سو چې نننی چارواکو ته خپل غږ ورسو، متاسفانه چې مونږ یوازې د رسنیو له لارې نه کومه بله امکانات نه لرو. ما خپل غوښتې دي چې نه تنها امارت اسلامي سره بلکې د بورا لاین سره خبرې وکم. د 12 د نوومبر د کال 2021 کې ما د دوی نه اپوینټمنټ غوښتې دي. کله راته راکه وبخې. په دغه کیسه باندې ټول شریک دي، یوازې یعنی امارات نه ده. وضعیت اقتصادي بالکل خراب شوی ده او ډېر خلک خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. خزینه هم خپل ځینې کارونه له لاسه ورکړي دي. امانت یوازې په دولت کې، یوازې په دولت کې کچیرته وش پیرو تقریبا خای چې 40,000 کسان په دولت کې خپل کار له لاسه ورکړي خزینه. نو خو معلومه دي 9,000 خزینه چارواکي په دولت کې معلمین یعنی د خزینه دي. او ټول شپیره د دولتي چارواکو په افغانستان کې تقریبا 140,000 دی. نو خپل باید چې په یعنی دا ټکی په پام کې ونیسو. اما مشکل په دې کې ده، مشکل اساسي په دې کې ده چې دا سیستماتیکیږي، دغه سه حذف د خزو. اوس یو خزه نشي کولای چې په یو وزارت کې ورسي، مثلا په اقتصادي برخو کې سکتور خصوصي کې هیڅ کومه ستونزه نشته خو زه د پاره چې خپل شرکت پرانیزي یا کار وکي. اول خو نشي کولای چې یو وزارت ورسي وزیر صاحب سره وګوري. دا خو حساس کنه وسمم دا وایم. اما په شکل د څه وایم، یعنی ټول ټکي باید په پام کې ونیسي. د اول سر نه د سربند نه باید کارونه جوړ سي. سربند څه شي ده؟ یو مشارکت سیاسي، مشروعیت ملي یا ملي مشروعیت. دویم بین المللي مشروعیت، دا باید وسي. دویم د مکتب او تحصیلاتو د خوځو د لپاره ډیر مهم ده چې درجه خلاص شي. متاسفانه چې فکر کوم چې دوی په ماینس کې کوم مشکل سته چې موږ په خبر نه یو. په شکل باندې ځکه چې دوی نه دی ویلي زه د امارات اسلامي ویاند نه یم، زه یو خزم چې په کور کې ناسته. د دوی که څوک وای بهتر وای چې دوی خپل یعنی جواب ورکړي. دا دویمه خبره او د کار په کله باندې مو وای چې په سیستماتیک شکل باندې موږ نه به چاس وسو.
مننه مبارز صاحب، مننه. تاسو ستاسو د خبرو په تړاو باندې به د نرګسجان ستاسو څخه پوښتنه وکړم. مبارز صاحب وویل چې نړیوال هم پر افغان شذو باندې په یو شکل باندې غوږ نه نیسي. په داسې حالاتو کې چې نړیوال هم د افغان شذو او خبرې تنور غوږ نه نیسي او خپل حکومت په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د دوی غشتنو ته نکښینی چې د دوی شذو आवाज واوري او ورسره کښینی چې دوی څه شکایت لري، دا د افغانستان دراتلونکو کې څومره په زیان غني تاسو؟
په لومړي سر کې به زه د آغلې مبارز پخوانی خبرې ته یو ځل بیا هم راشم. زه البته په پوره درنښت سره ځکه آغلې مبارز او دې ته ورته نورې کسانې چې دوی په خارج رتبه بستونه کې دوی کار کړی دی او مشران ښځې دي، موږ ورته ډېر درنښت لرو. او واقعا د پخواني دولت کې کار کړی دی، زحمت یې ویستلی دی او اوس دا چې په ټول په کور کار کې ناستې دي، تاسف په دې هغه کسانو باندې چې اوس د دولت لیډ کوي، رهبري مختبیایي او دومره کادرونه ورسره اوس هم هغه کادرونه دوی په کور کې نولي دي. نو واقعا ډېر د تاسف او د خواشینۍ ځای دی چې داسې کادرونه دوی په کور کې نولي دي. راځو تاسو پوښتنې ته چې واقعا یعنی لبا د مرغزه وایم چې زه
په داسې شکل یعنی چې افغانستان بیا هم پریښودل شي او نړیوال هم غږ نه ورته کوي. له بده مرغه البته ووایم چې هغه پاملرنه چې په لومړی سر کې یعنی د 15 اگست نه وروسته هغه پاملرنه چې د نړیوالو هغه وخت کې کابل افغانستان ته وه اوس ډیره کمه شوې ده. او تر ټولو عمدهترینه خبره په افغانستان کې د ښځو حقونه دي، تر ټولو بشري حقونه دي چې دلته نه یوازې ښځو بلکې ډیرو نورو هم نارینه هم له عین همدغه مشکلاتو سره مخامخ دي. خو نیمه ټولنه فالجه ده چې هغه په لومړي سر کې ښځه راځي نو که په داسې شکل باندې ادامه ولري او دوی د افغانستان او د خلکو غږ وانه وري نو افغانستان به د موږ هېواد په لباد مرغه یو ځل بیا پخوانی تاریخ پکې تکرار شي او یو ځل بیا نه یوازې خپل شاوخوا ته بلکې نړۍ ته به ګواښ وګرځي. نو د ما هیله دا ده چې نړۍ د افغانستان د خلکو غږ واوري، د موږ غږ دې ووسي او تر څو موږ وکولای شو چې یو ځل بیا هغه اقل خپل هغه ابتدایي ازادي ترلاسه کړلی شو.
مننه مبارز صاحب، تاسو په څه بده پښتنه وکړم چې په اوسنی وضعیت کې په دا ډول حالاتو کې چې ټول افغانان وایي چې تقریبا افغانان په دې نظر دي چې ټول شموله حکومت نسته په افغانستان کې، د افغانستان راتلونکي تاسو سره دا ول ویني په ځانګړې توګه د شذو راتلونکي په داسې حال کې چې نجونې هم نسې کولای چې تر شپږم ټولګي پورته وشونځي ته ولاړې سي؟
کته سم دغه سه پاتې سي خو متاسفانه چې دا راتلونکي بالکل تاریک او د نه د افغانستان د ویجاړولو نه دلیل بسي مونږه شروع کړل چې لکه جوړه کو افغانستان متاسفانه فساد واقعي وتی او غټه لانجه وه د امراتی ته سوې ده خوشبختانه. اما که چېرته دغسې چلند وسي خو معلومه خبره چې د افغانستان آینده بیخي تاریکه ده او کله چې بې سوادي کله چې دا دغسې یعنی وضعیت پالیسي کېږي معلوم دار چې امنیت هم خرابېږي کې خلک چې سواد ونه لري مایندې چې سوادونه لري ترقم اولادونه تربیه کی ترقم تداوی د خپل ځانو کی ترقم د ټول معلومات دی شي. مشکل اساسي امداد چې باید دغه ټول شمول زما په نظر دغه نه ده چې هغه کسان چې لستونه ورکي او طالبانونه غواړي چې تاسو دغه لستونه ومنه یو د بیا یعنی حکومت فراگیر او دغه سی واغه سی جوړی کی متاسفانه ز ورسره موافقه نه لرم. مونږه حکومت وحدت ملی درلوده ز خپل په ورپورې جلسو کې کله کله حاضر وم. نیمای حکومت د بل طرف د حکومت څخه په تکار کې و هر ورځ. که چیرته دغه حکومت غواړي دا خو افغانستان ویجاړیږي نور. که چیرته غواړي چې یو لاس وسی او نور خلک بالکل هیڅ به واکه سي دا بل ویجاړی ده کنه. نو فکر کوم چې قانون او حاکمیت قانون در همغه ځای چې شکیدلې ده بیرته باید چې جوړ سي او هغه دا چې حکومت په قانوني شکل باندې انتقال نه کړي. په قانون اساسي کې لیکلای دی چې باید څرقم کیږي دا کار، مثلا تعدیل که چیرته کیږي په قانون اساسي کې په خپل قانون اساسي کې ستدي هماغه څه باید وسي. لویه جرګه د قانون اساسي ته ضرورت سته. مولوی صاحب متقی هم ویلي دي چې قانون اساسي باید د هماغه بنسټ یا نهاد نه چې یې جوړه کړې ده د هماغه لار نه باید چې تعدیل سي. نو خوشبختانه چې داله لارسته ده یا معنا ده چې لوی جرګه باید وسی چې زما وړاندیز لوی جرګه ده.
مننه مبارز صاحب. نرگس جان ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې موږ ته په بیلابیلو راپورونو کې او مرکو کې شو ویلي دي چې دوی له ژور خپګان سره مخامخ سوي دي په دې خاطر چې دوی نس کولای نور خپل کارونه وکړي او یا هم دا چې د دوی نجونی پر کورو باندې ناستې دي شونځي ته نس تلای او د خپل راتلونکو په اړه باندې د خپل لونو د راتلونکو په اړه باندې اندیشمن دي. ستاسو په نظر باندې نجونی باید څه وکړي چې لخپل راتلونکو څخه ناهیلی نسی او خپل هیلی لاسه ور نکړي او دی ورځ تسترګې پلار سي چې ځل بیا به شونځي د دوی پر مخ باندې پرانستل سي.
ډیر مننه. هنه واقعا ډیر د خوشنۍ ځای به چې اوس هغه کسان چې په هیواد کې دی بل خصوص د موږ خواره طبقه چې رباده مرغه چې خزینه همیشه او همیشه په افغانستان کې د هغه چټل سیاسي جنگونو قربانیان همیشه په لومړي سر کې خزي ګرځېدلې دي او همیشه خلو ډیر زیان لیدلی دی. نو اوس هم د ډېر مختلفو سیاسي جنگونو چې د موږ په هیواد کې اوس مهال جریان لري ډېر ترین فشار په ښځو باندې دی. واقعا ښځو ډېر زیات خپل هغه روحي فشار تر روحي فشار لاندې دي او دا چې دوی څومره یعنی زه خپل مغلطه وم زه پوهېدم چې ما خپله شخصا ما څومره تغییر کړی نو اوس هم زه دغه هر یو درد خپل د ژوند احساس کوم کله چې تا کلونه درس ویلی وي تا کلونه تحصیل کړی وي او تا کلونه کار کړی وي او کله چې ته بیرته په کور کې ناول شي او یوازې د دې لپاره چې ته ولې ځکه ته ښځه یې او ته د تا مسؤلیت یوازې د کور تر چاپېریاله پورې محدود دی. نو دا واقعا ډېر درد لري او په داسې شکل باندې کې ادامه ولري. نو بیا هم هغه پخوانی خبرو باندې راځم چې زه د هیواد راتلونکی ډیر تر حد نه ډیر زه هغه ډیر تیاره وینم. نو له بعد مرغه ووایم چې په دغه شلو کالونو کې یوازې طالبان دومره پوه شول چې ښځیناو ته موږ په طب ته اړتیا لرو او یوازې هغه کسان هغه ښځیناو چې طب یا پخوانی د هغوی طب مسلک وو او یا هم اکثرا اوس غواړي طب ولولي ولې یوازې د لپاره چې حداقل زه کولی شم د طب له لارې خپل دندې ته ادامه ورکړم. نو په دې شلو کالو کې طالبان دومره پوه شول چې ښځې ته موږ یوازې په طب کې اړتیا لرو یوه خبر او دویم په دې باندې دوی پوه شول چې موږ ښځینو ته یوازې تر شپږم ټولګي پورې اړتیا لرو چې په ښوونځي ته ولاړ شو. له بعد هم غواړم چې په شل کالو کې دوی یوازې دومره تغییر وکړو. خو بیا هم زمون هیلمن یو چې دوی کې مثبت بدلون راشي. اوس خو دوی یو وړکۍ ډله راغلې ده او رهبریت مخته بیایي. نو زمونږ هیله دا ده چې دوی حداقل که غواړي چې واقعا سالمه توګه کار وکړي زمینه مساعده کړي او خپل بقا ویني خپل بقا یې د ښځو په ګډون کې دی. نو راځو بیرته دې خبرې ته چې او ښځې باید څه وکړي په دې برخه کې. نو هغومره چې زه هغلته د کسانو سره په ارتباط کې یم د خلکو سره په اړیکه کې یم اول خو ډېر ښځې هڅه کوي چې مثلا طب خواته ولاړ شي خو هر نجلۍ هر ښځه نشي کولی چې طب ولولي ځکه شخصي د دولتي مسایل بخي او خاطه پرېږدي ځکه لا تر اوسه پورې نوی کال نه دی را پیل شوی چې امتحان د کانکور وسی او څوک کتاب انتخاب کوي بیا دلته کامیابېدلې ځان ته خپل شرایط لري. خو په شخصي کې لوستل هم ډېر زیات تر حده ډېر قیمته تعمیږي. پخوا هم چې ښځو اکثرا شخصي پوهنتونونو ته ادامه ورکوله د هغه کسانو چې دوی خپله کار کوو د یو خوانه به کار کوو د بل خوانه بېرته خپل تحصیل ته ادامه ورکوله د نوې کار په وسیله هغه مزد چې ترلاسه کوو د دې په وسیله به بېرته خپل تحصیل ته ادامه ورکوله. زمون هیله بیا هم دا د دې ښځینهونه چې هیله د خپل هیلې او ارمانونه د لاسه مه ورکوي. او زه من هیڅ دې چې البته او ستارم په پانتون کې هم هغه وخت او اوس هم زه هغه څه باندې چې ډېر زیات تاکید کوم به ما زه همیشه وایم چې مطالعه وکړئ کتاب ولولئ تر څو دوی هغه اقل یو دا چې یو دوی ته یو سالمه او مشخصه مشغولتیا پیدا شي دوی مصروف اوسه دی غینه چې دوی په دې منحوس جنگ چې فل حال دمو په هیات کې ادامه لري دغه په اړه دوی ډیر فکر وکړي که بدایي چې دوی خپل مبارزه ته ادامه ورکړي یا خبر او دوی هم دا چې دوی بیا هم خپل مطالعه وکړي خپل کتابونه دې لولي خپل درس دې نه پرېږدي او بس همدغه
مننه. او مبارزه په اخر کې کتاسه هم یو څو خبرې او شذو او جنو ته وکړي چې دوی څه ډول خپل هلي باید ټینګي وساتي د خپل راتلونکي لپاره.
بالکل زه داسې باید وایم چې د دوی د دې لپاره چې لکه مورال ورکما زه خپل دوه ماستری لرم جراح یم څونه مریضان می عملیات کړی دي خپل ژوندانه کې زه شپته کلنه پورته یم زما دوه اناګانې باسواد ولو کار کاو متاسفانه چې د مونګل مسیان په دغه حالت کې رسیدل دي چې واقعا ما د پاره دردون کده او د دوی نه دغه یعنی دوی ته وایم چې نامید موسیقی هم دغه سچ مومنت سره ډیره په خپل شکل باندې وړاندیزونه وکړل دوی ته او اترقه مو کې مطالعه وکړي مثلا مبارزه ته دوام ورکړي دا بالکل دا سخ کلی وای چې زه نه غواړم چې اضافه کړم. دویمه خبره دا ده چې مونږه خوځو ته وایو همیش خوځو ته وایو چې تاسو د خپل حقونو دفاع وکړي. د موږ نارینه چرته سوال دوی ولې چې په خلا پاتې دي؟ آیا دوی غواړي چې د دوی جونې به سواده پاتې شي؟ که غواړي همدغه سې چوپ خلا پاتې شي. یو وی چې مونږ نه غواړو چې د مونږه دلکې مکتب ته ولاړ شي چې مونږ ته روښانه شي چې مونږه بېخي اوازې او مونږه مجبور یاستو چې خپل د ځان نه دفاع وکړو. یا دوی هم شته دي، یا دوی هم غواړي چې د دوی نجونې درس ووایي. او د علماء کرام نه غواړم چې دوی مکتوب وای مکتوب درس ورکی چې حالته چې په قرآن شریف کې په حدیث شریف کې لیکل شوی دی او تفسیر شته دی چې مونږه حق د تحصیل یا حق د کار نه لرو، هغه مونږ ته راوخی چې پوه سو.
بله ډیره مننه مبارز صاحب، ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د نرګس مومند صاحب څخه هم ډیره مننه چې له موږ سره خبرې وکړې. د مخکښ شذې خبرونه وخت پای ته رسیږي. اوریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
سوار لیکواله پخ کتا پورتا پختنو باندینا نور ولګی دو د خپل کالا په غل می وښنې د پردو فلمسا زما په ورځو او پښپو باندینا نور ول